ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجې شو په روانه غړي کې د خپل کوربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي په دې خبرونه کې به یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه واوري د کورنی او نړیوالو مطبوعات مهم ټکي درته هم وړاندې کوو او د دې غړي په اخیری برخه کې د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات تازه خبرونو ته چې زما همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پېښور پایت آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي بریده دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبيله د ستنیدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده او هزاره ډیموکراټیک ګوندوای د دوی په وژلو کې بهرني لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټي په شار کې دنن موجود دي اوس بشپړ خبرونه د پېښور پایت آباد سیمه کې نن یو ځانمرګي بریده دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي دا بریده فرنټیر ریزرو پولیسو پرمشر ملک طارق جاوید سوي دي د پېښور پولیسو یو چارواکي ندیم په دې اړه مشال رېډي ته وویل
ڈپٹی کمانڈنٹ دے دے پر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہمدا کا کورتا بینو سٹیشن نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی دے تے گاڑی سارا جنگولے خود کشو ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیوینین مڑ دو سیوینین زخمیان سر دے کمانڈنٹ سیپ سلور پولیس اہلکار زخمیان بڑے مکمل ڈیمیج دے
تحریک طالبان پاکستان دے پیشی پڑا منلی دا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل ته د ایده قبيله د ستنېدو لپاره د نوم لیکلو لړۍ پیل شوې ده د نوم لیکنې د بهیر لپاره حکومت د ایده قبيله پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټي جوړ کړې ده دوی وایي هڅه کوي چې تر روژه وړاندې د یادې قبيله نوم لیکنه وکړي او هغه خپل سیمې ته ستانه کړي د یادې کمیټي یو غړي ملک نظر نن مشال راډیو ته وویل
میز دا پولیٹیکل ای ڈیرا شکر یادا کوي چې میز تا دا اختیار وکړو چې تو ته خپل دا اندراج کوي او تو په دتا هات په دریمي دا درې درې نیم درا میز اورې دا ها کی اندراج میز دا کوشش تا چې رام مختار اوغلی دا ډیرا سخته ګرمي دو چې میز د تر لوړ شي
د یادونه وردا چې په شمالي وزیرستان کې ل تیر یو کال راهیسې د پاکستاني پاوز د روانو عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره سوي چې زیاتره د خیبر پښتونخوا په بنو کې میشته هزاره ډیموکراټیک ګوند وای د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نسته بلکې قاتلان د کوټي په شار کې دي د خبره د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال رادیو سره په خبرو کې وکړه د ویل کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغه نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگولی پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بل چا تور نہ لگوم او ہا ہم پ زنگڑی توگا پ کوٹکی د کی دون کو ہدفی وجن پاڑا ہا زکا چی پ کوٹکی زنی داس قوتو نشتا چ ہم پر فیس بک وناگان خبروی ہم د کوٹی د خار پ باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پڑا گوی چ ہزارگان من وجنو
دا له هغه وروسته دا چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوختي دوی ورځې وړاندې وویل په بلوچستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند استخبارات لاس لري خو د بلوچستان د اطلاعات وزیر رحیم زیارتوال بیا تیر ورځ مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه دوی ته داسې معلومات نه دی وړاندې کړل سوي چې هلته د هند لاسوهنه ثابت کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمیر عملیاتو په ترڅ کې یا څوارلس دولت مخالفه وسلوال وژل دي د یاد وزارت لخوا بیګا په خبر سوي خبر پاڼه کې دا ویل سوی دي په دې عملیاتو کې پولیسو او پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې و خو دا نه دی ویل سوی چې هغوی ته هم ځاني زیان رسیدلی او کنه د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د مذهبي سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی تیر ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګري ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایوف وویل چې په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید پای ته ورسول شي د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه ردی شي نور سلطان نظربایوف د نړۍ د مشرانو کانګره او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي په دې کې د نړۍ له ګډ ګډ څخه سیاستوال مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي امریکای ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 نورو پوځیانو لیږلو منځوري ورکړی ده. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې دا پوځیان په د انبار صوبې په یو پوځي مرکز کې د دې لپاره ځای پر ځای سي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکو عراقي ځواکونو روزنه او لارښوونه وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې دا هم ویل شوي چې ولسمشر اوباما امر کړی چې عراقي ځواکونو، کردي پیشمرګه ځواکونو او د عراقي حکومت ترکمند لاندې قبایلي ملیشو ته دي د مهمو سامانونو او موادو ورکړه ګړندۍ کړل سي. بیان ذاتوي چې ولسمشر اوباما دا پریکړه د عراق د وزیر اعظم حیدر علي بادي د وړاندیز او د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو د سلام شروع پرڼا کې کړې ده. عراقی چارواکی وای موټر بم چودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه وژلې. د پولیسو چارواکو د نن مخستلو په شرط ویلي چې ځان وژونکي تیر ورځ چودونکو بوادو څخه ډک موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ چې درې پولیس او دریام وګړي ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا موټرونه هم سوځیدل دي. روغتیایي چارواکو د دې زیان پخلی کړی دی. تر اوسه چا د دې چاودنې پړه نه ده منلې. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بی لا ریاض مساخی لاوري.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل 2 روپې 15 پیسې غستی کیږي او یو سل 2 روپې 30 پیسې خرڅیږي. یو پوند په یو سل 55 روپې 15 پیسې او یو سل 55 روپې. یو یورو په یو سل 15 روپې 65 پیسې او یو سل 14 روپې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 25 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 30 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپې 1 پیسې او یو روپې 2 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 240 تیا غستل کیږي او 203 تیا خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پیښور کې اسمان شین وي خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پیښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجه پوري وي.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی په روانه غړی کې مدرلا د غریپورټونه شامل کړی دی. نن سهار په پیښور کې په پولیس والا ځان مرګ برید د پولیس والا او په شمول درې تنه وجلی او یو شمیر یې جوبل کړی دی. یو تن د برید د سترګو لیدلې حال وایي.
یار جی دومره زوراور درزو کنه چې مونږ لکه پراتو کنه پانکی دا نو بیا مونږ په مخ راغلو لکه زمونږ د گاډي او د گیډ او د کور شیشه ټول هر څه لگاغو.
هلته د شمالي وزیرستان د دې قبیلې د کډوارو خپل سیمو ته ستنولو لپاره رجستریشن جاری دی. دغه سیمو نور کډوال څه احساسوي؟
میش دمو طالبات ونه چې دغه د ایدا کې کوم خدای آزاد کړو. میش ته لکه د خپل وطن آزاد کچې میش په خوشحالي سره لور شي په رامن نوی وزیرستان ته چې میش لور شي.
په پاکستان کې د تلسو کلونو نه د خکته لکانو جنکو د مقدمو لپاره عدالتي نظام شته او کسنګه؟ او د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت ولې خپل مالی بجټ استعمالولو کې ناکامه کیږي؟ دا او نور ریپورتونه به واوري. او د دې غړي په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي کې واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د کاروباري خزو ټولنه سهاله ځلې کوي.
زمونګه چې کوم خپل کلچرل کار دی زمونګه د لاس کار دی چې موږ کله کې کیږي یا د خپل کورونو کې کوي نو هغه کار ته لږ چینجز ورکړي. کپلو کې ډیزاینینګ لږ چینجز کړي خو هغه ډیر ښه کوي.
د هر ساوري دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته اغواګي راځو. د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې مخبرونه کې هم واوریدل، نن سهار د پیښور په یاتباد کې د اف ار پی امنیتی ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځان مرګ برید شوی دی چې پکې دوه پولیس والا او په شمول درې کسان مړه او د ملک طارق په شمول سلور پولیس اهلکار او دوه لاروی جوبل شوی دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. په دې حق له تفصیل د سیمینا د بشار ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا پیخور د پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا 9 بجې فیس 5 حیدرآباد تانې په حدودو کې یو ځان مرګي برید کوونکی چې موټر سایکل سور و د پولیسو چارواکي ډپټي کمانډنټ ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان په چودنه والوزو چې په نتیجه کې د دوو پولیس اهلکارو په شمول درې تنه مړو او د ډپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. پیخور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حقله باندې وویل
پشاور کی ریس فائیو ڈپٹی کمانڈنٹ دے ای پی آر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہم دا کورتہ بین نو سٹیشن نزدی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی د گاڑی سارا جنگولی خود کشو دی نو پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پی آر پی دے ملک طارق جاوید سیب زخمی دی د سارا دو گن راندی او یو ور سارا ڈرائیور دے مینا داد دا زخمی دی بل یو کانسٹیبل دے لال بہادر نو می دی اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سی یو سیویلین دی یا شہید دی او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مڑ یو سیویلین مڑ دو سیویلین زخمیان سرد کمانڈنٹ صرف سلور پولیس اہلکار زخمیان گاڑی مکمل ڈیمیج دی
بلخوا د پیخ ورستو جو بل کسان نزد حیدرآباد میڈیکل روختون تا اڑلی شوی دی چرتا چی د ٹولو جوبلو علاج روان دی ولی د اسپتال چارواکی وای چې د پیخ ښکار شوی د فرنٹیر ریزرو پولیس مشر کمانڈنٹ ملک طارق په شمول د دو کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میڈیکل کمپلیکس کې ډاکټر رحمان د مرګ جوبلو او په اسپتال کې د انتظاماتو بھقلا مشال لیړو ته صدا رنگ ویل
مونږ ته ټوټل سات کیژوالټی راغلی نن دې کې یو ایکسپایر دی او یو بل ډیډ باډی راوړی دی ان ته په سپاټ باندې ایکسپایر و دا خو مونږ فرسٹ ایډ دلته ایمرجنسی کې ورکو اوس مونږ ریفر کړی دی نیو سرجری ته ادر سرجیکل یونټس ته دې کې خو یو دوا سیریس دی نور تقریبا سټیبل دی جی انتظامات کې اے ون فرسٹ کلاس ټول خو کافی ټول موجود دی ایم ایس ایف موجود دی میډیکل ډایریکټر موجود دی سٹاف شته دی میډیسن مونږ سره خو کافی شته دی
دا 14 پزې کې موجود یو عینی شاهد ریاض مشال لیډو ته د خپل سترګو لیدل حال صدا رنگ ویل
یار جی دومره زور اور درزو کنه چې بالکل لگا مونږ چې مونږ لگا پراته کنه پانکی دا مونږ ډایریکټ لگا خو در دو اور روان شو او بس لگا دې خودکش شو په موټر سایکل باندې او بالکل دا پولیس گاڑی سره و جنگ نو بیا مونږ په مخ راغلو لگا زمونږ دا گاڑی او دا گیډ او دا کور شیشه ټول هر څه لگا وو بیا چې گیډ مخ کې مونږ وکتو نو یو شهید پروتو او درې کسان زخمیان وو په دې میانس کې حیدرآباد پولیس لگا راورسېدو
بلخوا د یاد پیخي ذمہوري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی دا د پامل دا چې پولیسو د پیخ ورستو ټول سیمه واقعه کې خستره او پلټنې هم پیل کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیخور.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې د نام نه پیخي ور بیا زیاتې شوې ده. په داسې حال کې ده چې له خوا او شا یو کال راځي د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو کې هم وخت نا وخت د وسلوالو پر ضد ګامونه پورته کوي. خو پوښتنه دا ده چې ولې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کوي. په دې حقله زمنګ د همکار پامیر ساحل دا ریپورت اورو.
په دې ورستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوز وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواو ته مرګ ژوبلو اوخته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. د حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ ل یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکی امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکری وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده بلکې په کافی اندازه په پاکستان کې خبره شوې ده. دوای ضربیاز یوازې تر قبایلي سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد د عملیاتو یو کال پوره شي خو هلته اوس هم پوځ له وسلوالو سره په جګړه اخته دی. د دې معنی دا ده چې تر اوسه په قبایلي سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی. پاتې شوه کراچۍ، کوټه او د هیواد نورې برخې. هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا ده چې وسلوالي یا ترهګري په پراخه توګه خپره شوې ده. په پاکستان کې ترهګري یوازې په قبایلي سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون ښودو کې لځنډه کار واخیست.
تیر
کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرق به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي.
د پامیر ساحل رپورټ مو واورېده. هلته په بلوچستان او په ځانګړې توګه مرکزي ښار کوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نخښه کېږي. هغوی وایي حکومت د دوی ته امنیت ورکړي، خو حکومتي چارواکي وایي چې په دې پیښو کې بهرني لاسونه دي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پېښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پېښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو، کوم چې په بیا بیا په داسې پېښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاده پېښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. د وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پېښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی، خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے؟ میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا.
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه. هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګانې خپروي، هم د کوټه د خار په باچا خان چوک، منان چوک، د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا گوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټي غوندي په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوی دي چې په کوټه کې دي کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورت وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی، د دې کار په حواله باندې موږ ډیر په سختي سره دیواره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډیر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی، د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي شهر داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په شهر کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شهر کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی چې څو خبر دی چې کوم علاقې کې چې دی سره واندې سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ورکولې سو پولیس ته ایف سی ته څو ډیر وخت درې میاس بعد رااله یو پله پسې چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټه کې ستا نو هغه دا 8 پوینټ لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نشي.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له کلونو راهیسې هدفي وژنې او د ترهګرۍ نورې پېښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوي دي چې زیاتره یې هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د ګورنر پراج له دې کبله بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښ دي چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کی به خام مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د بنو په کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان د میرالی تحصیل د ایده قبيله د خلکو رجستریشن روان دی چې د دغه نه پس به خپل سي متاستنول کیږي. د لپاره یو کمیټي هم جوړه شوې ده چې تقریبا د 15000 خلکو د نوم لیکنې عمل به زر تر زره سرته ورسوي. په دې حق لا د سیمه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان میرلی تحصیل ایدک قبیله د واپس ستنېدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوې چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیلې مشرانو لس رکنی کمیټې جوړه کړې. دغه کمیټې چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیلې کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزې نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 50,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس ستانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس ستنېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. د ایدک قبیلې نه تعلق لرونکي حضرت علي وایي دوی د واپسي په اعلان او اندراج خوشحاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شری دا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چې لوړ شي میر به ازي امن رو والی او مخ شامیر د حکومت سره زبردست شګړې کړې دي او ان شاء الله انده با میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې ته میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون ده دو چې دا مخ شه لوړ شي چې د فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقه باندې هسپتالینا او سکولینا او ازي وي چې میر خپل ورکه ته تعلیم ورکي چې دا میر کیم حالات تیچ دا میش چینج کی.
دا میرالی تحصیل خدی کلی اوسیدون که خدا مدین وای دولت باید دا میرالی تحصیل نورو کدوالو دا واپس تانه دو لپاره هم زر تر زر طریقه کار جوړ کړي.
کم رجسٹریشن شریده پا دیبونده میش دیر خواشی و میش لکه دی خواشی اشغار پا کی و میش دامو تاری باده بنا چه دکا دا ایدا که کم خود ازود کلو و میش تا لکه دا خپل وطن ازود که چه میش پا خوشحالی سا لور شی پا رامن نوی وزیرستان تا چه میش لور شی.
ملک نظر چه دا ایدا کدوالو اندراج لس رکنی کمیته غده ده مشال ریڈیو تا وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړې او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میره ورته دا هاکی اندراج میر دا کوشش ته چې رام مختار غلیه دو ډیره سخته ګرمې دو چې میر زر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیمه کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې وه خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میرالی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د کلنا چې په پاکستان کې د پانسۍ سزا نه بندیز پورته کړی شوی تر دې دمه پکې د یو نیمو سلو نه زیات مجرمانو ته پانسۍ ورکړل شوه. په دې لړ کې دوه کیسونه چې یو یې د شفقت حسین او دویم یې د آفتاب بهادر مسیح په نوم د کسانو دی. آفتاب بهادر مسیح ته پرون پانسۍ ورکړل شوه او شفقت حسین لا هم د پانسۍ په انتظار دی. ویل کېږي چې د دې دواړو کسانو عمرونه کم وو او په کم عمر کې یې دغه جرم ترسره کړی دی. د دې حقلا نور تفصیل د مليحه امیرزاده ریپورت کې ورو.
په پاکستان کې د شورو پوره زفته بادر نومي تنته د دریو کسانو د قتل په جرم د پانسي سزا ورکړل شو. افتا بادر چې یو عیسایو په 15 کال عمر ورته د مرګ سزا ورول شوې و. بل خو په پاکستان کې شفقت حسین نومي کس ته 13 کال د پانسي په سزا ورولو هم لنجره میسته شوې ده چې د یو ماشوم د تختونی او وژنې په جرم یې د پانسي سزا سلور وارې زندول شوې ده. د هغه کې سونه دي چې د جرم په وخت د مجرم عمر کم وي. دا چې آیا په پاکستان کې د قانون لپاره و داسې کسانو ته سزا ورکول جایز دي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی وایي
کم قانون چې دوی په 2002 کې جوړ کړی دی نو په هغه کې ضمانت کې د هغه سره رعایت کېدی شي او چې دا ثابته شي چې دا جرم کړی دی او خاص کر داسې جرم چې د هغې سزا د مرګ سزا وي نو بیا خو بالکل سزا هغې له ورکړ کېدی شي. حالانکه هغوی دا ویلي دي چې په کار ده چې جوینایت ته نیمه سزا ورکړی شي خو هغه د جرم د نوعیت سره هم تړلې خبره ده.
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تحفظ یوې غیر سرکاري ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي کسان په پاکستان کې د کم عمره ماشومانو لپاره قانون جوړ دی خو تر اوسه په سم ډول عملي شوی نه دی.
جوینل جسٹس سسٹم دی آرډیننس داغه مطابق هر افندر دی کنه چې داغه عمر د 18 کالونو کمی نو هغه ته لکه پانسی نشته چې کم قانون سازی شوی ته مونږ غواړو چې هغه باندې دی لکه صحیح هغه باندې دی عمل درآمد شي. کو اکثر ابهام په دی باندې چې اکثر لکه چې میډیکل رپورټ دی چې عمر یې وی بس سټیشن کې مختلفي نو حکومت کم قانون دی خو ډیر کلیر دی چې د قانون مطابق چې لکه خصوصي کورس پي د دې ماشومانو لپاره خود لوسه پورې لکه ټول پاکستان کې یو سنگل خصوصي کورټ نه جوړ شوی.
لطیف افریدی وایي که عدالت په داسې کیسونو کې د پانسي سزا اورولې وي او روغه د ولسمشر بخنه او یا د سپریم کورټ مداخلت ونه شي، نو بیا دغه سزا غیر قانوني او غیر آئینی نه وي.
چې اخیری سپریم کورټ داسې کیس اوري، نو دا تاسو کې چې د څومره کال تیر کړی وي، نو چې دومره ډیر وخت تیر کړی وي، نو سپریم کورټ بیا چاله د مرګ سزا نه ورکوي او کله مرګ سزا ورکړي شي وي، نو هغه رقم کې عمر کې دي چې دغه سزا کې چې دغه پاغه سزا کې وشمارل شي، او چې هر څومره وخت تیر کړي او سزا یې معاف نشي، نو بیا سزا ورکول نه غیر قانوني او نه غیر آئینی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې تیر کال په دسمبر کې د پېښور په سکول تر برید وروسته حکومت د مرګ په سزا لګیدلې بندیز پورته کړ چې تر اوسه 1350 کسان پانسي شوي دي.
دا مشال ریډیو دا.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت به په راتلونکي هفته کې صوبایي بجټ اعلانوي، یا د حکومت دا ادعا هم کړې ده چې د صوبې نه یې درغلي او بډې رشوتونه ختم کړي دي، خو د اقتصادي چارو څیړونکي وایي چې د درغلیو خلاف د صوبایي حکومت غیر واضحه پالیسۍ د دې صوبې د پرمختیايي کارونو په لاره کې لوی مشکل را پیدا کړی دی، او له همدې وجې د تیرو دوو کلونو کې حکومت ترقیاتي بجټ په مکمله توګه خرج کولو کې بریالي نه شو. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پاس وړاندې کوو. تاکل شوی چې را روانه هفته به د 2015 او 2016 کال مالی بجټ لپاره د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه کیږي، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې موجوده صوبایي حکومت په خپل دوه کلنې دوره کې د بجټ په پوره پوره خرج کولو کې ناکامه شوه، چې له وجې یې د دې صوبې د پرمختګ کارونه متاثر شوي دي. په پیښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال اسماعیل خان په دې حق لوایي
پروسه کال هم تقریبا 50% بجټ استعمال شوی او نور پیسې لګ شوی، او څخ هم تر اوسه پورې چې کم نن معلومات دي داغه تر مخه اوسه پورې د اصل عرب روپو چې کم ډیولپمنټ ترقیاتی بجټ وو هغه کې 15.5% تر اوسه پورې بجټ استعمال شوی دی. صوبایي حکومت دا دویم کال دی دا روان دی چې دې خپل بجټ پوره طریقې سره استعمالوي نشي.
په صوبه کې د پرمختیايي کارونو لپاره یې خودل شوی بجټ یا پیسې په مکمله توګه استعمالولو کې صوبایي حکومت سم مشکلات لري. په دې اړه د اقتصادي چارو پوه محمد علي وویل د درغلیو د مخنیوي لپاره د صوبایي حکومت پالیسی ډیره پیچلې ده، چې په نتیجه کې یې جایز او شفاف ترقیاتي کارونه هم د ځان ښکار کیږي.
پیټیکل حکومت جوړ کو پکې پکې هغه سنوې اصلاحات چې هغه انټروډوس کړو چې هغه سپیشلی چې کوم دا ټینډر پروسس ده هغه کې شفافیت راوستو دا لپاره، یا چې کوم د کمیشن او رشوت په حساب چې کوم پیسې هغه ستې کیږي هغه د مخنیوي دا لپاره نوې سیستم انټروډوس شو. نو یو خدا وجه و چې د نوې سیستم د وجه هم سپندینګ چې ده دا سلو ده. باقي دې نه علاوه چې کوم بنیادی مسله دا غدا ده چې څومره هم چې سرکاري ډپارټمنټس دي د ملازمینو تعداد تو ګوره خو خوځيتي کې روز پر روزه خدای چې کوم آوټ پټ دی هغه چې کوم خدمات دي د عوامو لپاره دا غي باندې چې دا غي هغه شانته ود نه کیږي.
په داسې حال کې چې په روانه میاشت کې بعد خپل واکمنۍ دریم بجټ هم وړاندې کړی، آیا دا وار به موجوده صوبایي حکومت د پرمختیايي کارونو لپاره مختص شوی پیسې سل په سل خرج کولو کې بریالي شي او کسانګه؟ په دې پوښتنه اسماعیل خان وایي
زمما چې دا ورنبیزل خو چې شو و نه غو مونږه په دې باندې خبرم پیدا کړو چې را حکومت پاک په دې پیسو استعمالولو کې ناکام شوی دی، خو هغه لږه وقوت چې دومره پام نو کړو اوس دا بند په بند جنو شو سرپدار چا پام دی، او حکومت هم په فشار بلان راغلی ځکه چې بار بار دغه کلیریفیکیشن او وضاحتي بیانونه جاری کړي. نو زه دا چې فکر کوم چې د ریم کال دا د بجټ څخه به د ریډي یوټیلایزیشن د استعمال په اړه کې به زیات د احتیاط نکار اخلي او کوشش په دغه کې چې دا پیسې په صحیح توګه باندې زبر استعمال شي.
د اقتصادي چارو سیړونکو وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ته پکار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړ کړي چې ساده او موثره هم وي، خو د صوبې د پرمختګ د کارونو په لاره کې مشکلات هم رامخته نه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
مشال ریډیو ته غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو په ویب پاڼه چې تاسو ورشئ نور خوندور پروګرامونه، ښکلي ویډیوګانې او رنگین تصویرونه هم کتلی شئ. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو، په پښتونخوا کې د ماسپخین یوه نیمه بجه شوه. د بوریوال کاکړ نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پېښور په انتباه سیمه کې نن یو ځانمرګي برید دوه پولیس او یو عام وګړی وژل دي. د برید د فرنټیر ریزرو پولیسو پر مشر ملک طارق سوې دي. په دې برید کې د ملک طارق په ګډون درې پولیس والا نور ژوبل سوې دي. تیریک طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. د شمالي وزیرستان میر علي تحصیل ته د اېده قبیلې د ستنېدو لپاره د نوملیکلو لړۍ پیل سوې ده. د نوملیکنې د بهیر لپاره حکومت د اېده قبیلې پر کسانو مشتمل لس کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. دوی وایي هڅه کوي چې تر روژې وړاندې د یادې قبیلې نوملیکنه وکړي او هغوی خپلو سیمو ته ستانه کړي. هزاره ډیموکراټیک ګوند وایي د دوی په وژنو کې بهرنۍ لاسوهنه نشته. قاتلان په کوټه کې موجود دي. د یاد ګوند مشر عبدالخالق هزاره د چهارشنبې په ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د ول کومي مذهبي ډلې چې د دوی په وژنه کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شی ټولنې پر ضد ویناګانې کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړۍ کې د سختدریزۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی. تېره ورځ په استانا کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرې ته د وینا پر مهال نور نظر سلطان نظربایوف په وویل په اسلامي اقدارو کې د سختدریزۍ ځای نسته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوځي شخړې باید په پای ته ورسول سي. د زیاته کړه چې د هر ډول سیاسي اختلافاتو ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد سي.
دا و بوریوال کاکړ چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس درته د اسلام آباد نظم خبريال رابع اکرم خان د پاکستانی ورسپانو د زنو اداریو مهم ټکی وړاندې کوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامي انتخاباتو کې بدنظمي، دھاندلې او انتخابات کلدم ګرځولو په اړه خبري روانې دي. خو بیا الیکشن کولو په اړه خبري کوونکي د دینه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. اداري وايي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامي انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړي او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومان لوبې نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج پکېږي. اداري په وینا پاکستان تحریک انصاف په مول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامي انتخابات په اړه ویلي وو چې داندی پکې شوې ده او بیا مقامي انتخابات کول باندې د دوی اتفاق هم شوی وو. خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومان لوبې نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات وچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې مقامي انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورس په ورس شدت اختیاروي. حکومتي مفاد په لړ کې خبر داوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موخه ورکړي او په دې عمل کې پوره تعاون وکړي. مشرک ورسپانه خپل ادارې کلی کې د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشان کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتره او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ ګونه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دی. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکلو د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره دا ده چې د کوم خلکو لخوا د حیات آباد په حالاتو د تشویش اظهار شوې دي. اغه خپل وختونو کې په اعلی حدود پاتې شوې دي. نو کدوې په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدود کار کولو نه باوجود کدوې په دې مسلو توجه ور نه کړه نو ممکن ده چې سبا لدوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې تیره ورځ یو قیدی آفتاب بهادر مسیح ته پانسي ورکړل شوه. د انساني حقوقو ادارو د دې پانسۍ غندنه کړې. ویلي دي چې د جرم کولو په وخت د آفتاب بهادر عمر کم و. بلخوا اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د عدم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سک کورنۍ سیمې پریښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نساج مر وړاندې کوي.
ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي لاغ وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسی ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیتا په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوی و. له دې وړاندې د بشري حقوقو یوې ادارې ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمر کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغه سي د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دی په فوري توګه ځنډول شي. بلخوا د لاور خار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسینه مخکې جړل او ویلي چې بېګنا دی او په زندان کې د خپلې بېګنایۍ لپاره مقالې هم لیکلې دي. دغه سي پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوه کسانو ته پانسی ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسی سزا اورول شوې ده. وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 15 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل پورس په سلورم ځل دغه پانسی وزنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د عدم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي. په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تېزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادی د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتلل وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقوقو یوې کارکونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په اړینې توګه د تحفظ باوجود افغانستان حکومت او د عدلي چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغوی له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د عراق دویم لوی خار موصل د تیر یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش تر ولکې لاندې دي. هغه کسان چې په موصل کې خپلوان اوسي وای کوسه پاکي دي، بجلی شته، امنیت هم شته، خو د عراق په دې شمالي خار کې ژوند یو جیل جوړ شوی دی. په دې حقلا د یو ریپورت تفصیل درته زمنګ همکار اجمل اندولاند کوي.
احمد چې په بغداد کې وسی وای په موصل کې خپل دوه ورونو او دوه خويندو سره هره ونی خبرې کوي. هغه ورته وای چې وسیت خدي خو کار نشته. احمد چې د امنیتي دلایلو لکبل نوم بدل شوی د ازادي رړوي راکې څنګه ته ویلي زما ورور لکوره بهر سي راځي، خو هغه سره لدی هم ځان په زندان کې احساسي. د نوموړي پوینا له موصل څخه د وتلو لپاره د داعش وسلوال هغه مهال یو چاته اجازه ورکوي څو ترې پاخه ضمانتونه واخلي او ډاډمنه کړي شي دا سړی به بیرته راستنیږي. په داسې حال کې چې سړی اجازه لري د موصل د خار دننه وګرځي، د خصو لپاره دا مسله بیخي بل ډول ده. خزینه شي کولای چې د محرم پرته له کوره د باندې پخه کیږدي، او که له محرم سره هم بهر ځي باید له سره تر پخو په تور پوړونو کې پټه اوسي. د نادی په نوم یو مېرمن چې مور او خویندې په موصل کې اوسې وایي د داعش ته یو نوی فرمان لمخې په روژې میاشت کې ښځې په هیڅ ډول نشي کولی له روژه ماتي مخکې له کوره ووځي. نادی چې د امنیتي دلایلو له کبله یې دا رښتینی نوم نه دی وایي، د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د موبایل ټلیفون شبکې محدودې شوې. وسلوالو د ټلیفون شبکو پای نړولی او یوازې په محدود سیمو کې ګرځند ټلیفون کار کوي چې هلته هم د اسلامي دولت وسلوال چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تر ولکې بهر سیمو سره اړیکې ونیسي. وسلوال له خلکو ټلیفون نه اخلي او کارونکي د اسلامي دولت پر ضد د توطیې په تور شکنجه کوي. دا ازادي راډیو عراقي څنګه سره په خبرو کې نادی چې اوس بغداد کې اوسي او خپل خپلوانې په موصل کې پاتې دی ویلي، کله چې تیر کال د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت یادایش وسلوالو موصل ونیو، خلکو خپل ماشومان له کوره بهر د چاودنو له ویرې نه پرېښودل، خو اوس یې له دې ویرې بهر نه پرېږدي چې بهر داسې کومه خبره ونه کړي چې د داعش وسلوال غوسه کړي. د نوموړي په وینا د اسلامي دولت وسلواله ډله چې په عربي ټولنو کې په داعش مشهوره ده، دا داعش نوم د خپل ځان لپاره توهین بولي او که د کوم لوی یا واړه له خولې دا نوم په تیروتنه هم یاد شي له شکنجې سره مخ کیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د کډوالو نړیوال تنظیم وای په روان کال کې تر اوسه پورې صد پاسه 100,000 پناه غوښتونکي یورپی هیوادونو ته رسیدلی دي. د ای ایم او د ریپورت لمخې زیاتره پناه غوښتونکي د شام، ایریټریا او افغانستان سره تعلق لري. رضوان مراد په دې اړه د جرمنی د خبری اجانس دا ریپورت وړاندې کوي.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان وی د روان 2015 میلادي کال پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 100,000 پناه غوښتونکي د اروپایي هیوادونو سواحلو ته رسیدلې دي. د سازمان چې مرکز یې په جنیوا کې دی، په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې دا پناه غوښتونکي د مدیترانې سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته رسیدلې دي. د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان ویان جوئل میلمن وای دا محل په مدیترانی سمندر کې د هوا حالات خدي او دا به د دې سبب کیږي چې قاچاق کوونکي له دې لارې اروپا ته د کډوالو انتقال ته دوام ورکړي. نوموړي د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې د پاسه 1300 پناه غوښتونکي چې د نړۍ له مختلفو برخو د شخړو او تاوتریخوالي له امله د اروپا مخه کړې وه پر لار مړه شوي دي. په همدې حال کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر ویلي چې زیات شمېر هغه پناه غوښتونکي چې د سوریې د جګړې، د افریقا د شمال له تاوتریخوالي او د افغانستان له ناامنیو وتلي دي، ایټالیې او یونان ته رسیدلي دي. دغه راز یو زیات شمېر نور چې د اروپایي هیوادونو سواحلو ته له خطرناکو لارو رسیدلي دي، غیر قانوني کډوال دي. د آی او ایم د معلوماتو له مخې روان کال په لومړیو 15 میاشتو کې ایټالیا ته 45,200 او یونان ته 46,200 کډوال او پناه غوښتونکي رسیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 3 میاشتو کې سلګونه پناه غوښتونکي چې افغانان هم پکې شامل دي، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په هیله په ناوړه شرایطو کې د سمندر د توپاني څپو ښکار شوي دي.
د مشال خبرونه ته غوږی چې وخت راغلی دی اوس درته د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. د نن په خبرونه کې د پیښور د هما سره خبرې کوو. هغه یو داسې اداره د بی بی جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو خزو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسونو جوړ کړی شوي سامانونو ته یو ښه مارکیټ یا بازار برابروي. د دې خبرونې جوړونکي دا فرخنده اسد.
او تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم. د نن په پروګرام کې په پیښور کې د خوځو د کاروبار ته یو مرکز د مشر هما سره خبرې کوو.
موږ سره اوريدي د نوخای د سواد د چاڅتي هریپور
دا به هم باوري. د افغانستان د خوځو شاعرانو یو ډله په لندن کې د شاعرۍ نړیوال کانفرنس ته د ګډون لپاره تللې. په دې پروګرام کې د پیښور د هما سره خبرې کوو. هغه یو داسې اداره جوړه کړې ده چې د کاروبار کوونکو خوځو سره مرسته کوي، دوی ته مشورې ورکوي او د دوی د لاسو جوړ شوو سامانونو ته یو ښه مارکیټ برابروي. هما په پیښور کې د خوځو د کاروبار په مرکز کې همکار کوي. هغه وایي دوی د خوځو سره رابطې کوي چې د جامو او کالو او یا نورو شیانو کاروبار کوي.
کوشش دا دے چې زمونږ کم کې پی سینلز اوی تا کاروباری لحاظ باندې ډیر ښه اپورچونټیز ملاو شي ویسے زمونگا پی پی کی فیمیلز کے سکلز دیر زیاد دی زمونگا کلچر دیر ریس تا زمونگا دیتا تول وارو چی دا باہر جاسے پاکستان کے بلکہ پاکستان دا باہر ہم زمونگا پروڈکٹس پروموٹ شی دل تا ہی
هم وای دوی یو داسې ځای جوړ کړی دی چیرته چې هغه سامانونه خودل کیږي چې ښځو په لاس جوړ کړی وي. بیا دې ته مختلف خلک راغواړي چې دا شان د دوی لپاره یو ښه مارکیټ جوړ شي.
دې چې کوم پروډکټ جوړي یا سامان چې جوړي زمونږ د تاسو فیمیلز کوم سره اولریډی ریجسٹرډ دی موږ سره لینک کوي چې زمونږ دا د شیونه جوړو او دې باندې تاسو کار کوي نو موږ خپل ځای باندې دې له ډیسټیم ورکو عامه سیلز کو کم خلک چې راځي دا شیونه اخلي نو هغه موږ ته دغه پته ولګي چې او ایستوي چې دې شیونه کې څه کلر کمبینیشن دي چینج کی یا څه پکې امبرایډری چینج کی یا څه نیو ډیزاینینګ وکي پکې څه ټرینډ چلیږي کنه هغه موږ وایي تا سره گائیډ کو چې بس کلاینټس تاسو شي کې دا شی غواړي یا دا چینج غواړي نو بیا هغه شانتي او چې کوم زمونږ انټرپرینورز دي جس کم فیمیل کی نو هغه موږ هغه شیونه کې گائیډ کو مارکیٹ تاسو شي د سيزګر ته نو په مطابق بیا وی کار کین او وی سیلز بیا رو رو نو به
هما وای دوی اکثر خوځتا دا مشورې هم ورکوي چې په جامو شالونو او نورو شیانو باندې څنګه کار کوي او دغه باید څنګه د جدید فیشن مطابق جوړ کړي.
دلته زموږ په خوله کې لک ترند چینج شوی دا ټول خلک برانډز دې زیات دا شوی دي برانډز کپري دې زیات اخلي ولې چې هغه پرایز هم نن سبا ډېر ښه نامینل پرایز دي زموږ چې کوم فیمیل دي هغوی چې څه ټول یعنی داسې نه کوي چې څه جامې ډیزاین کوي نو هغوی خپل کورونو کې نه ګنډي هغه هم څه ډیزاین جوړ کړي او بیا بهر ټیلر نه ورکړي چې پتا تاسو ګنډي هغه بیا ډبل پرایز باندې هغوی شي چې هغه یو شیز تیار وي نو هغه بیا چې کم تیار شي نو هغوی پرایز ډېر زیات وي نو هغوی پرایز کې یو برانډ والا شیز خلکو ته ډېر اسانی سره ملاوي دي زموږ خپل فیمیل ته دې کې لا ګایډ کوو چې تاسو زمونږ چې کوم خپل دلته کلچرل امبرایډری دی کار دی زمونږ د لاسټ کار دی زمونږ کلو کې کیږي یا دې خپل کورونو کې کوي یا کوم کمیونټی فیمیلز کی کمیونټی کې کوم خزي دی او نه دي کار کوي نو هغه کار ته لګ انوویشن ورکي لګ چینجز ورکي مونږ واسه ډیفرنٹ دوي کې دیتا گائیډ کړی دي کپڑو کې ډیزاینینګ لګ چینج کې نه بس هغه ډیر خاص کوي دا کار مونږ واسه کوشنز کې او ټول کوشنز کې باہر لے گو بس آئے کہ بس کاش منتا ملا رہی ہوں اور زمینگا تین از آئے کہ دیر زیادہ خوشحال دی لگ کین منگا چینج کرے دا آخری لپارا
هما وای اوس په خوځو او جنکو کې دا په هغه زیاته شوې ده چې د دوی د لاسو جوړکل شوی یو کمیس او یا د یو شال به څومره قیمت وي. هغه وای اکثره خلک د دوی نه په ارزانه جامې واخلي او بیا یې په ګران خرڅوي خو اوس دغه کاروبار کوونکې خزه هم مارکیټ ته نیخ په نیغه رسایل لري.
نن سبا د څه خبره نشته ولیکن نن سبا زموږ خپل چې کلو جنکې هغې کې دي هغوی ډېر زیات اویئر شوي دي دا ڈفرنٹ این جی اوز ہو دی کم پروجیکٹس چلائی نو کلی کلی زی کلی کلی راوی تا داشی زنا خائی رائی کہ زمونگا دا خلق دیر زیادہ ویر شوی دی یاوی تا پتا دے سی زمونگ مونگ سے کم کار کاؤ دا دے سی پرائزیز دی یا زمونگ تا دا دے قیمت ملاوی دے شی یا زمونگا دا دے کار سبرا مارکیٹ تا نا مخ کی بدا سکی دا ہو بس دا ما چی کم مونگ سرا چی کم خلق دی یا دا غدی آئی کہ دا سی سی خبارا نشتا آوی دا حال سو پتا دے مونگ نزیاد آوی بے گی دے سی شے زمونگا سی قیمت بلری
هماوای دلته خزه ډیر خخ کارونه کوي خو باید دوی د جامو سره سره په بالښتونو کټ سادر او د کور د استعمال په نورو شیانو هم کارونه وکړي ځکه چې نن سبا نه یوازې په پاکستان بلکې بهر هم د غزيات خوخیږي.
مارکیٹ میں صرف دانا دیکھے انڈوائڈ صرف کپڑوں باندھے ہوتی ڈفرینٹ شیو نہ تینا جوڑی رہی ہے پینٹنگ اسکیل کی تینا فیمس جوڑ کے جوڑی رہی ہے کوشنس کی فلور کوشنس کی پلوز کی بیڈ شیٹس کی دہلی ڈیمانڈ باہر ڈیز جاتی
لکہ کٹ سادری ہو دا بالختون اچتا سے یاد ہوئی
نن سبا د دې شیزه هم د دې شګونو ډېر زیات ډیمانډ دی بهر نو د دې شګونو د دې خپل دې لاس کار په دې شګونو کې راولې نو هغه زما په خیال کپڑو نه زیات اوی چې بس دغه کپڑې دي دا نه دي چې کپڑې دي خو دې نه علاوه دې شګونو کې نن سبا زیات ډیمانډ دی بهر بهر هم زموږ خلکو کې قسم د ظلم بین ځای نو هغه نه خرابېږي پلس خیوس شي دغه وکړي ولې چې کم شی چې زموږ بهر دي او ای فینیشنګ او ای زیات مټرګې فینیشنگ کی کلر کامبینیشن کھلے آگے مطلب کٹ سخت لے کپڑوں کے اور مطلب کمفرٹیبل ہی ہر شے جو کشن جوڑا ہوئے آئے کہ زب لگا ہوئے یا پلے جوڑا ہوئے آئے کہ بٹن لگا ہوئے تو بس یہ نیٹ ہی ہو آگا ہر کوالٹی والا ہی کہ آگا نقصان چاہتا نہ رکھے یعنی اور باہر سے کم ہوں گا شے لے گوں اور یوں یہ شے خیال ساتھی کہ زمین سب اخل خل کولا اگوئی بے زیادہ آسانی ہو دگا گوری آرام گوری نقصان اگوئی تنہ رسی اگوئی شگون بیا یعنی زیادہ ڈیمانڈ ہوں
حماد خیبر پختونخوا د سیاحت او کلتور دو محکمو سره همکار کوي او د مختلفو پروګرامونو کولو یو کمپنی ایونت منیجمنت کمپنی چلوي هغه ته د پختونخوا د کاروباری مرکز لخوا د سرو زرو تمغه هم ورکړل شوې ده د خپلې دغه کمپنی په اړه دا وایي
زما خپل ایونت منیجمنت کمپنی را د کیټیګری ډیفرنٹ اورګنایزیشنز ډیفرنٹ ډپارټمنټس د ایونت سم کوم د ټوریزم سره کلچر ډپارټمنټ سره کړی دي میرا سره اینٹی کرپشن اب ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سے ہمیں کار کری تھی کے پی فرسٹ فیمل ایم کے پی چیمبر نما تو گولڈ میڈل ہمیں لاؤ شوئے تھا اور سروسز سیکٹر کے نو زمین کا دس ڈیز رات خواتین پکی رات لی تھی خزی پکی کار کولی تھی روس لگی ہے بٹ پکار دا لگ پکار دے سے ماں سے ایونٹ مینجمنٹ کار ہم شروع کرے والے ماں تو ڈیر خلق ہوئے تھے تو یہ ہو جائے پرسنگا بجا کار کے داخود سڑو کار دیتے مینجمنٹ کا والا تھا ڈفرنٹ سیمینارز ورک شاپ ایگزیبیشن ویڈنگ فنکشن برتھ ڈے پارٹیز ہر ارینج کرو ایون فیشن شو ارینج کرو ویسا منگا خل کے پی انٹرپرینرشپ سینٹر چکم تو منگا خدل کا خزی کار کئی اور چکم پروجیکٹ جوڑی اگر منگا چکم ممبر کی دلتا اور ادھر پارا اس منگا اسلام آباد میں آئیے کہ ان شاء اللہ فیشن شو تو کہو اگر منگا لگ خل آرگنائزیشن فنڈنگ میں پارا موقع دا اور خپل خلکو ته پروموت کولو لپاره هم کړی ده او یې چې موږ خپل خلکو ته څه چارجز نه اخلو او له فری اف کاسټ به مې ریټ به کوو موږ د نیسان بعد خلکو ته چې خبر خلکو ته وی کار ولګ
هم هوای دی په لومړی ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو مرکز جوړ کړ چېرته چې د ښځو د کاروبار په اړه خبرې کیږي او د هغوی د لاسو جوړ شوي شیان ښودل کیږي
د سیما د انټرپرینرشپ سنټر هم کولا کړی وانه ما ته د ډیپارټمنټ خلکو ایون ګورنمنت ډیپارټمنټ خلکو هم ویلي وایي چې په دې کې ډېر نقصان به ترته او یعنی ته نشي کولای دا نو موږ د سنټر اکچولي کې پی فرست د سنټر د سیمګا تین از په لاره مین مارکیټ کې ځای اغسته دا او هغه صافي د سټری کو خوشحالی او ویلا پارا کار ډېر ښه کټرې دا او ویلا پارا ټینس ډېر ښه شوې دي یعنی او وی ډېر زیات فائدې اغستې دي دا څه په خپل پرسنلی ته نو دا موږ د سټ کړې دا از ان ټیون فور د سپورې موږ چا نه فاندینګ نه دی اغستې دا پرایوټلی ته په خپل چلو
دا چې دوی د هغه خوځو سره هم رابطې کوي چې په لور پرتو سیمو کې لاسي کارونه کوي په جواب کې هم اوای
موږ سره الریډي د نوخا د سواد د چاسپی هریپور ہزارہ سائڈ دے پتا ڈفرینٹ علاقوں خزشتا تا میں صرف مونگ سب بھی پہ خبر کے کار کو نہ پہ خبر کے دی مونگا کے پی کے میں رہتا پہ نوشت سینٹر دائیں پورے کے پی نے مونگ سر خلق شتا مونگا تقریباً 250 نزیاد سیمبرز تھی ڈفرینٹ علاقوں نے دی دا کے پی نو آگوی ٹول دی کرا دی مونگ سر ڈفرینٹ لگ دیر حضر دا فاٹا علاقی میں نہیں دی مونگا ٹول بعد دی کار کو اسی کم زمونگا میمبر دی دا یونین کال ماتا دا ہوئی سے زمونگا دا دیز رہے ہو شو نو هغه موږ سره دې موږ هغه باندې کار کوو نو هغه کار بس لګ دې لیول باندې راغ اس موږ هغه لا اشن شو کې موږ هغه تا دا کول شو کنه دې داسې مور ان سټاف په څو ځایونو چې دیس از ا فیمیل سیټډ هغه کوالټی چې موږ کار ما سره پروموټ شي یا دا شي موږ سره به څه کانټاکټ کول شي موږ مست شي کې دې شي موږ ضرور وکړو هغه لا چې څنګه لینکس هغه له جوړول شو اې کې موږ هغه هیلپ کوو ان شاء الله
او اوس هم یو بل رپورٹ. د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو لخوا شوې شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خځې په دغه شاعرۍ کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ته دغه ټولنې جوړونکي په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د مېرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمېر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې هم کار کوي. د دغه ټولنې په اړه په لومړي ځل خبریال او شاعرې الیزا ګریسوولد په 2012 کال کې لیکل کړي وو او اوس په لندن کې د مېرمن بهیر د جوړونکي ساحرا شریف سره ویني. په دغه میله کې به پر دې خبرې کیږي چې څنګه په جنگونو او شخړو کې خلک شاعري کوي او د خپلو جذباتو اظهار په یو داسې ټولنه کې کوي چېرته چې ژوند کول یو اسان کار نه دی. الیزا ګریسوولد وایي دې سره به په لومړي ځل نړیواله ټولنه پر دې هم خبر شي چې افغان میرمنې څنګه د خپل ژوند حال په یو دوو مصرو کې بیانوي. ګریسوولد هم وایي د افغانستان د میرمنو دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو، د دوی سره د خاوندانو د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او په یو شمېر نورو موضوعاتو لیکل شوي دي. دغه د افغان میرمنو د ژوند بیخي یو بل اړخ نړۍ ته ښایي چې زیاتره خلک ترې نه دي خبر. ګریسوولد وایي په دغو کې افغان میرمنو د دوی سره د ټولنې په خراب رویه هم خبرې کړې دي او دا لکه چې د دوی یو خاموشه احتجاج دی. د میرمن بهیر د ټولنې غړې هر اونۍ په کابل کې سره ویني، دوی له یو بل سره خپل شاعري شریکوي، پر دغې خبرې کوي او بیا یې په ټلیفون هم له یو بل سره تکراروي. دغو ښځو ته معلومه ده چې د طالبانو او د افغان ټولنې له ځینو بندیزونو له وجې دوی په ښکاره د خپلو مسایلو او د ژوند د مختلفو خبرو اظهار نشي کولی، نو ځکه یوه داسې لار لټولې چې خپل مشکلات د شعر په ژبه کې بیانوي او د خپل زړه درد پکې وایي. دا وه د دې اونۍ تاندې هیلې خبرونه چې تاسو واورېده. زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
نیامت رونو سولکی زده